اون داره که در تمام ولایات افغانستان در زونای مختلف مسابقات دایر میشه و تیما انتخاب میشن. بعد از اینکه تیما در زونا، مثلا در زون غرب 4 ولایت در اوزون حضور داره، طوفان هریرود، غور، بادغیس، فرا، بین خود مسابقه میتد تیم طوفان و از کل در زونا مسابقات میشن، میاین دومم در مرکز میباشه، یک برنامه بسیار سالم
بودن. بیر ازیت بلن چه پخبرونه که مگردونو کرد رادلون که اخبرونه علامو مل.
سلامونه ستری مشایل ازادی راډیو څخه د مزدګرنې خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې ورې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د دې ترڅنګ له دې هم خبرې کې چې د اروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ښکېلو خوا غواړي چې د رایو د شمېرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران په کړکیچ کې د منځګړتوب د هڅو په ترڅ کې تهران ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمېرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنو په اړه دقیق درک ولري. یوناما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي، او ځکه څارونکي بنسټونه او کاندیدان دې ته هڅوي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د ساتنې په برخه کې مثبته ونډه واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان مبارز اتل نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سری کیتی 12 غړي وژل شوی دي، او همدارنګه د دوی 3 اراده موټر هم لمن زړل شوی دي.
خغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچی حمله کې پنخ شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 12 مشکوک تروریستان نیولی دی. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دی چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمی چاودنې مخه نیولې. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو موټر سایکل بم له دوو وسلوالو سره ونیوه.
دوه تنه طالب وسلوال او د هغوی سره یو ځای یو موټر سایکل بم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درنې او سپکې وسلې هم له منځه تللې دي، او د دوی پټنځایونه هم تخریب شوي دي.
ښاغلی بهیر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې پوځي پرسونل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په سیمه کې نور وسلوال هم خو په تیښته بریالي شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاست ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د چین ولسمشر په نیپال کې دی. شي جین پینګ په تیرو څه باندې دو لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته ځي. د نیپال ولسمشر بیدیا دیوی بانډاري او صدر اعظم کی پی شرما اولی د کټمنډو په هوایي ډګر کې ښاغلي شي ته خرغلاست وای. د نیپال د واکمن کمونیست ګوند یو ویان وویل چې د هیمالیا حوزې د هیوادونو اتصال او د مجرمانو تبادله به د چین او نیپال د ولسمشرانو د رسمي خبرو د اجنډا مهم موضوعات وي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان لکابله د مړو کسانو شمیر 900 ورسید. جاپانی چارواکو نن وویل چې د دې طوفان لکابله لسګونه نور خلک تری تم شوی دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه طوفاني شوي او لزینو په ځینو سیمو کې وچې ته اوبر اوزي. هاګي بیس سمندري طوفان پرون د اکتوبر په 12 نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمالي د درنو با رانونو او زورورې سیلې په وسیله وځپل. د جاپان د حکومت یو ویان یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته ویل چې د سمندري طوفان د جاپان په ختیځ کې تر ټولو درانه زیانونه اړولې دي. ویان زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې 20,000 سرتیري او مرستندوی مامورین برخه لري.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل. په خبرونه کې مو د مطالبه موضوعات راټول کړی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر ټاکنو د لومړنیو پایلو پایلان کې د ځان خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاکه نتیجه او با کیفیته نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته ځند هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاکه نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتونو لپاره نیولای وو.
البته د موټر شو کیږي اسکار یو کیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 5.5 ساعت باندې کیږي جناب رئیس.
د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د رواني جګړې وروسته حال هم درکو.
و جنگ شدید کې ادامه داره. د فعلان هم هست. د شب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کرکټ د شپږیزې لیګ حال هم تاسو سره شریکو. نور ورزشي خبرونه هم لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع مداده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر وای د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وای په یو شمیر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به د ځن رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وای له لومړۍ ورځو د کمیسون کارونه له تخنیکی ستونزو سره مخ او له همدوی نشوي کولای چې له مهالویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. امید زهیرمل په دې اړه نور حال راکوي.
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کولای دا ملی پروسه د سرعت قربانی کړي. دی وای کرای نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قربانی کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاهو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانیستی چې دا به د دوی چارې چټکې او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ دپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ باید ټایم لاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایم لاین مطابق نتیجه دې ولس سره شریک کو. اما موږ کوشش بداوی چې انشاءالله یو پاکه نتیجه او با کیفیته نتیجه به اعلان شي چې د ولس قناعت په دې کې حاصل شي. کچیرته څه ځنډ هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاکه نتیجه اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1399 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړی و، خو له دې شمېر اوس مهال یوازې د 200,000 رایه ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
مدیریت د پاره خو باید مهالویش تب نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسنی شرط په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چي لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونو غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش لمخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو آزادی رادیو څخه مزدیګرنی خبری مجله اوري. بل راپور دا چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلن وروسته اوس مشان جرګوي. پولیسو یو سناتور هم د 500 ساتون لپاره نیولاو، که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې به احترامي بوله، خو د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وای د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې لزغمه کار واخلي. امید زهیر مل په ډیره حل راکوي.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته به احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپل غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
اني پساب راځي بل جوړه مې نه دی کړی د امنیت ملي دغه د ملي شورا کار تر سره ستاسو سناتوري کار تر سره ستاسو البته د موټر شوکیږي اسکاری ولکیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 15 ساعت باندې کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا لغړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا لغړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچوایی هوایینن ګارنیزون لرو او دای دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړې ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت دی. ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي، د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحب نه غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیس ورسره زش برخورد کوي تاسو مزش کوي تاسو د شفقت او مینې کار واخلي تر څو ستونزه جوړ نه شي او دا موضوعات
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نریندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خود کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالی مروه امینی بیا پرون ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړی چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه راپورونه او مرکه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورګ. د افغانستان د وینې په بخښنه سره د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو څخه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې پینزو ته یې رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلې ده.
یوالکو دا غلطه تقریبا د ډیر حصہ د جوار خرڅوه کور د جلابات کې وو. په قلی زمان خان کې بوتاق نیولې وو. دا س کوم شپې ستلل او تخ وته غلو یې سر کړی وو. درول یو پیسې مشکه خسي وو په زور باندې تمن جنجال خطلې وو. بیا د غلو پیسې مشکه خسي وو په مرمۍ وسلې وو.
د کابل خار د یکتو د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه خار کې د نامنو لزیاتې دو شکایت کوي. خاغله زدران وای د امنیتی ورګانونو د نه پاملرنې له امله په خار کې دغه جرمونه لیوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتی ورګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي خوایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تیرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو سباندې نوې قضیې ثبت شوې چې یو 500 ته رسیدنه شوې ده.
د یو 50 قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوی او د قانون منګولو د سپارل شوی دي. د غتورونو بیلابیل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک را لیک تر سره کول چې نیول شوی دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمیره په تیره میاشت کې 40 قضیې وې. خاغلی فرامر زوی هر ورځ للسو نیولې تر شلو پورې بې بندوباره کسان نیسی چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک باندې، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم موندل شي. ازادي رادیو سرچ کړئ په فیسبوک کې، نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې ګڼ شمېر مطالب او معلومات پیدا کړئ. په ټویټر کې هم ازادي رادیو موندل شي. البته هم موږ فعال حضور لرو، ګڼ شمېر مطالب البته هم خبرې کې. بل موضوع دا ده چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته 9000 سی سی وینې ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د دې 9000 سی سی وینې نیمایي برخه، یعنی 50 سلنه، د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کیږي. خو په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتې بیا د وینې له نشتون څخه اندېښمن دي. وایي چې د وینې مرکزی بانک نشي کولای په خپل وخت اړمنو کسانو ته وینې ورکړي. خاطر پردیس په ډېره دغه راپور چمتو کړی.
په داس حل کې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې، چې هر پاکټ 450 سی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري. خو یو شمېر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خر اوسیدونکی دی. هغه له دریو ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقارب به خون نیاز داره.
دری ورځی کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینشته خو هغه وینې چې ته غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدی است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینې په کار وایو او مریض هم درلودل جلال آباد نه موږ تقبل تر سرغلی د وینې له خطر نو دلته چې موږ کل راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینې پیدا نشوه. وای تاسو وینئ حتی د منګه د بازار له دوستانو له جملې څخه یو ډېر خفه شه ځکه هغه ویل چې والا د سرخم بانک مرکزی بانک خوند شي والا ته وینئ نه پیدا کیږي په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو لغنه وینئ واخلو
د افغانستان د وینئ مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستون زمینی خود حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي د وینئ مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی
ما تانسیم کې با راهاندازی کمپاین ها خیلی
مننه د افغانستان د وینئ مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینئ د ورکړې په خاطر تر سره کړی دي زمونږ په هیواد کې د وینئ د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی زمونږ هڅه همدا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ هم شي د افغانستان د وینئ مرکزی بانک د وینئ په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی
له دې وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینئ مرکزی بانک د وینئ د ساتنې په برخه کې ستونزې لري خو ښاغلی هاشمی وایي چې د وینئ د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینئ څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینئ د ورکړې د طالبانو فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي د کابل ښار اوسیدونکو
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي منګه وجیبه ده د دې ترڅنګ لسیهي اړخ چې د ډاکټر نه مخود مونږ چې ډاکټرانو لري د لسیهي اړخ هم د ډېری ګټې لري د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې په پلازمینه کابل کې
دوی یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکونکو هم د وینې ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غوړي چې اړمنو کسانو ته وینې ورکړي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لوی روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځنی ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه چې لازمي رسخه د مزدګرنې خبري مجله وره د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده امنیتي چارواکي وایي د یادې جګړې پر مهال دوه لوریو ته مرګ شو بل وخت د دوی خبره یادې ولسوالۍ ته تازه د می اضافي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شاو تمبول شي د نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي
امنیتی چارواکی وای د ورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتيري د وسلوالو طالبانو له ماسری څخه څاندازه خلاص کړی دی د یاد ولایت سرپرست او مرستيال والی سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده نو موړی وای یاد جګړه هلته د نکابات بازار په سیمه کې ده دی وای یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیانو او وسلوال طالبان لاس پلسټونی لوي بل سره په جګړه بوخت دي سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وجلي او وشتنه نور ټپيان کړی دي دی وای د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتيري وجل سو یو څلور تنه نور ټپيان دي
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت دره سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های دره سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده فعلا هم بعضی اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف زود دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو دوه اونۍ راهیسې سخت ډلې زبریدونه فیل کړي چې تیر ورځ امنیتي مسولینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي د ورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته ویل چې یادو ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره چې هم د اوس هم د یادو ولسوالۍ فنکابات سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي د یوای د افغان پوځیانو سره د حواله لارې هوایی ځواک هم مرسته کوي او په خبره چې ډیر ژر به وسلوال طالبان پر شاو تومبوي ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر پتوګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو پتوګه کار راخلي نو ځکه یاد جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي، خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خو د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د جګړو له کبله دایکونډي ولایت ته کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولي او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادې ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دوی په خبره چې یادې کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عجلې مرستې ور ورسوي.
رملا من نوم دے دربات کریا تجبرو کریا تنکرابات کریا ټول خلک د جنگ لامل چې څوک په کور اختیار نه لري دی وکړ چې څوک په تاسو سره خلک وته دي ما شام په ډوډۍ څوک قدرت نه لري دې دی ونور کورو ته چا په کورو وځیر نو ته دې چرګان د باندې سبا کوي. نن دولت به څه هم نه جوړ سرکړي، چیر نه جوړ سرکړي، چور پښتنه جوړ سرکړي. دولت صدا غواړو چې زموږ د خلکو کورونه د طالبان د لاسه وباسي، د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کړي، د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر 2 بجو پورې تاسو ته په پښتو او دری ژبو باندې بیلابیلې خبرونه او خبری مجلې وړاندې کوي. کره خبرونه او راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو له صفو واورئ او د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. نړیواله موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان به ایران او سعودي عربستان د سفر کې چې نن یې له تهران پیل کړ، د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بل استراتیژیک شریک دی، ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. په دې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ایران پلازمینه تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. ښاغلی قریشی سعودي عربستان خپل ستراتیژیک شریک او ایران دوست او گاوند یاد کړل او ټینګار وکړ چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړو هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغه حملې مسؤل بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهي او له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې د تېرې جمعې په ورځ په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ کې د اور د لګېدو وروستۍ پیښه ښایي د تهران او ریاض ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. تهران پر ثابتې کښتۍ دا د میزایل حمله بللې، خو هغه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د سیمې دواړه مهم سیالان ایران او سعودي عربستان د یمن په جګړه کې ښکیل دي او د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات چې د سعودي عربستان کلک ملاتړی دی له ایران سره په اړیکو کې د 2013 میلادي کال د مې له میاشتې له هغه مهال رئیس چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي کړکېچ زیات شوی دی. ریاض پرون شنبه اعلان وکړ چې پاچا سلمان د هیواد ته د نورو 3000 امریکایي سرتیرو او پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د پنټاګون پریکړه منظور کړې ده. د پاکستان صدر اعظم به په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاست ته ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او د مازدیګرنۍ خبري مجله چې له ازادي راډیو څخه هم د شپه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ هم په کابل کې روانې دي. د سپین غر او امو ترمنځ لوبه شوې ده. د دې لوبې حال هم له تاسو سره وروسته شریک